یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه، وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایم. تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست ویم. تخنیکی چاره میر احمد صافی مختوړي. نن په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې دویم ورځ ده. په دې ورځ د یاد جرګې د څه باندې 500 کاري کمیټو کار روان ده. د همورې چې نن د اپریل 10 له هغې خونړۍ پېښې یو کال تیریږي چې 9 افغان خبریالان د ګڼو نورو ملکیانو ترڅنګ د کابل په ششترک سیمه کې ووژل شول. دا مو د سر موضوعګانې دي. نور مهم مسایل هم لرو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه درته اورول کېږي. خبرونه به تاسو ته وروسته خپاره شي. لومړی رازو د جرګې په اړه باندې مسایلو ته. د افغانستان په پلازمینې کابل کې نن د سولې مشورتي لویې جرګې دویمه ورځ ده. په دې ورځ د یاد جرګې د څه باندې 500 کاري کمیټو کار روان دی. پرون د سولې مشورتي لویې جرګې پرانیسته د ولسمشر اشرف غني لخوا وشوه. هغه هیله وښوده چې په دې جرګه کې د سولې حدود معلوم شي او حکومت به د عملي کولو لپاره پوره هڅې کوي. د ازادي راډیو خبریالان د جرګې سیمې ته په لاره دي. په دې اړه باندې بل هغوی نه تازه معلومات اخلو. د افغانستان د سولې لویه مشورتي جرګه په داسې حال کې پرانیستل کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازی زلمی خلیلزاد هم د سولې په هڅو په اووم سفر کې دی. هغه پرون په اسلام آباد کې و. په داسې حال کې د سیمې د اجماع لپاره د خپلو هڅو خبر ورکړ چې ویل په سیمه کې لا هم اجماع نشته. هغه همداراز په کابل کې له ځینو مشرانو سره کتلي دي او د کابل په مسله کې د اجماع خبره کړې ده. خو د کابل په کابل کې ګڼ سیاستوال له هغې ډلې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د ولسمشرۍ نور کاندیدان د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون نه لري. د ازادي راډیو په مخکنیو پروګرامونو کې مو د جرګې لغړیو سره خبرې کړې دي. له هغې ډلې د ازادي راډیو خبریالې ملالۍ بشیر د نننۍ جرګې په اړه باندې یو مطلب جوړ کړی دی چې نن ورځې به د جرګې په کاري بهیر کې څه پروګرام روان وي. دا بل هغې واورو.
د افغانستان د سولې مشورتي جرګه د غونډې په لومړۍ ورځ ونتوانېده خپل اداري پلاوی وټاکي. د دې جرګې د یو شمېر ګډونوالو په وینا هغه مهال د پلاوی د غړیو د ټاکل کېدو پر سر اختلافات رامنځته شول چې ټاکل سوی و د دې پلاوی ټول اته غړي له دې پرته خپل کار پیل کړي چې د ټاکل کېدو په اړه یې د رایو صندوق کېښودل سي. فاطمه عزیز د سولې د مشورتي لوی جرګې له ګډونوالو یوه ده. دې پرون ماښام له ازادي راډیو سره د جرګې د اداري پلاوی د ټاکل کېدو د ځنډ په اړه داسې وویل:
تر
وینا وروسته ټاکل سوی و چې د جرګې اداري پلاوی د بیلګې په توګه مرستیالان او منشیان انتخاب سي او وروسته د کمیټو کار پیلېده. خو کله چې د اداري پلاوی د بشپړېدو پر لور لاړل، په انتصابي توګه یې یو ټیم معرفي کړ چې باید هغوی د جرګې مرستیالان او منشیان سوي وای. دا خبره د جرګې د یو شمېر غړو لخوا له مخالفت سره مخامخ سوه او هغوی وغوښتل چې د اداري پلاوی کسان باید انتخاب سي. د سولې د لوی جرګې جوړونکي کمیسیون وایي د وخت ضایع کېدو د مخنیوي په خاطر پریکړه وسوه چې د جرګې د اداري پلاوي د غړیو د ټاکنې لپاره رای ورنه کړه سي. د دې کمیسیون ویاند سید علي کاظمي پرون دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل: له دې خاطر چې لږ وخت ونیول سي او د افغانستان له بېلابېلو قومونو څخه څلور مرستیالان او څلور منشیان په نظر کې نیول سوي وو، په لاس پورته کولو سره له ښه مرغه وټاکل شول. خو په پای کې د کندهار او یو شمېر نور ولایتونو استازو اعتراض وکړ. ښاغلی کاظمي زیاته کړه چې نن د سولې د مشورتي لویې جرګې د اداري پلاوي د غړیو ټاکل کېدو لپاره د رایې ورکولو صندوق ایښودل کېږي.
د ازادي راډیو د خبريالي ملالي بشیر راپور مو اورید. نن د جرګې د بهیر په اړه باندې لمغ سره معلومات شریک کړل. ورزو کابل ته ناجه صافی د سولې مشورتي لوی جرګې سیمې ته روانه ده. په لار د خبريالان هم دغه جرګې ته په 12 بجو باندې د کابل په وخت ورغوښتل شوی دي. له ناجه صافی سره به خبرې وکړو. ناجه، ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. دا راته وایي چې نن به څه کیږي؟ که څه هم چې موږ راپور درلوده چې د اداري هیئت لپاره به ټاکنې کیږي، تاسو تازه څه خبرې کړې د لودي سره؟ دوی څه وایي هلته؟
د اداري پلاوی د ټاکلو لپاره له غرمې وروسته البته ټاکنې ترسره کیږي. اوس مهال د کمیټو ټاکنې روانې دي. دغه کمیټې 250 او هر کمیټه 200 غړي لري. دغه کمیټو دا مهال انتخابات روان دي. تر یوې بجې پورې به دغه ټاکنې خلاص شي او له هغې نه وروسته د مرستیالانو د ټاکلو بهیر پیل شي.
ډیره مننه. دا راته وایي چې په جرګه کې خو پرون د مخالفتونو خبره شوې وه، نن آیا همداسې څه ښکاري؟ ستاسو په نظر مخالفتونه شته که نشته؟ مخالفتونه حل شوي که څنګه؟
بله، موږ د جرګې له غړو سره خبرې وکړې. دوی ویلي چې کوم مخالفتونه چې تېره ورځ د مرستیالانو د غرامي سر رامنځته شوي وو هغه ستونزې حل شوي، او نن د غرمې وروسته به دغه ټاکنې ترسره کیږي او د ورځې تر پایه پورې به یې نتیجه معلومه شي.
ډیره مننه کوم ناجیه صافی وه په کابل کې له موږ سره خبرې کولې. له دوی سره به بیا وروسته هم خبرې وکړو. د جرګې په اړه باندې دی راته وویل چې نن د سولې د مشورتي لوی جرګې لپاره د اداري هیئت ټاکنې کیږي، او تمه ده چې د دغو ټاکنو پر مهال د 250 کاري کمیټو لپاره مشرتابه پلاوی وټاکل شي، او بیا به دوی د همدې ورځې په جریان کې هم خپل کار کوي. د جرګې د مسؤلینو په خبره باندې چې دغه کاري کمیټې به نن خپل کار کوي او سبا به بیا د جرګې مشرانو ته خپل راپور وړاندې کوي.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو ته غوږیست. موږ همداسې به هڅه کوو چې د سولې مشورتي لوی جرګې له یوې غړي اغلی شینکی کډوخیل سره وغږیږو. فکر کوم چې اغلی کډوخیل ټلیفون بند شوی دی، خو اوس به د جرګې له بل غړي ښاغلي شریف الله هوتک سره هم د رابطې هڅه کوو. دوی سره موږ پخوا خبرې کړې وې، دوی حاضر وو چې له موږ سره په ټلیفون باندې خبرې وکړي. فکر کوم او د دوی اړیکه رخ شوې ده. له دوی سره به وغږیږو. هوتک صاحب، پروګرام ته ستړي شب خیر راغلی. موږ هڅه وکړه چې له نورو غړو سره هم وغږیږو. خوش چې تاسو ټلیفون واخیستم. دا راته وایي چې اوس وخت هلته څه روان دي په جرګه کې دننه؟
ډیره مننه. سلام تاسو د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته. د جرګې نننۍ اجنډا مطابق د کمیټو رئیس او منشي وټاکل سول. نو سره دغه پروګرام دم ګړی چې د ختم سره د جرګې استازي راغله. د ډوډۍ خوړلو او لمانځه وروسته به د عمومي جلسې د مرستیالانو همدارنګ د منشیانو لپاره په عمومي تالار د جرګه کې عمومي او سري ټاکنې ترسره کیږي. وروسته به له دې نه د جرګې اداري پلاوی سره ټاکل کیږي.
هوتک صاحب، مننه. پرون د مخالفتونو خبره شوې وه، اصلي کیسه څه وه؟ تاسو خود نه په جرګه کې وئ.
مننه. تیره ورځ کله چې ولسمشر راغی تالار ته، له وینا وروسته رسمي پرانیستې وروسته کله چې جرګه رسمن پرانیستل شوه، نو استاد عبدالرب رسول صاحب د جرګې مشر وټاکل شو. له هغه نه متعاقبا څلور کسه چې په هغه کې مسلمیار صاحب د ولسي جرګې پخوانی مشر ابراهیمي صاحب ورسره حبیبه سورابي او دغه نور کسان د دوی له خوا نه معرفي سو او جرګې له خلکو نه دوی د تایید د رای په اساس غوښتنه وکړه. دغه ځای کې اوسره چې جرګې خلکو د دوی مخالفت وکوي، ویل چې دا کسان دا کلونه کېږي لسیزې د خلکو په سر باندې مشران دي په ټولو جرګاو کې دا تکراری څیرې دي د حکومت په ډېرو باسو کې دوی تکراراً وظیفې ترسره کړي نو ښه به دا یې چې د ولس له مابین او دغه کسان چې جرګې ته راغوښتل شوي دي دې له مابینه خلک انتقاد خاپ شي او خلک رایه ورکړي نو په دغه باندې جنجال رامنځته شو خلکو سره چې د دغو خلکو مخالفت وکړ
د اوس لپاره راتوي چې د رئیس خو پرون ټاکل شوی ښاغلی سیاف د دم راستیالان او منشیان اوس څوک ټاکل شو کې یو ځل بیا هم راته وایي
نو تر اوسه پورې دغه مرستیالان نه دي ټاکل شوي دغه مرستیالان به له غرمې ډوډۍ نه وروسته ټاکل کېږي د تالار په عمومي جلسه کې به خلک دوی ته رایه ورکوي نو تر اوسه پورې د عمومي جلسې اداري پلاوی تکمیل شوی نه ده فقط یو رئیس ټاکل شوی ده وروسته له غرمې نه به دغه پروګرام تطبیقیږي
ډیره زیاته مننه کوم د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګې غړی ښاغلی شریف الله هوتک مننه اوس د دې جرګې له یوې غړې اغلی شینکی کډوخیل سره خبرې کوو کډوخیل صاحب ډیره مننه چې ټلیفون مو واخیست خوشاله یم چې تاسو سره خبرې کوم دا راته وایي چې د جرګې اجنډا خو دا و چې له طالبانو سره د خبرو په اړه باندې به حدود ټاکل کیږي څه فکر کوي څومره پرمختګ شوی دی په همدغې یوې نیمې ورځې کې چې کار روان دی د جرګې
کار چې لري اوس نن سهار کې موږ خپل انتخابات وکړ د رئیس او د منشي او لومړی سوال باندې شروع وکړ چې موږ څلور سوالونه لرو ان شاء الله په سبا ورځ په ټول ورځ کوم چې کار وکړي نن ما خپل چې باقي اداري هیئت ټاکل کیږي چې هغه وروسته نږدې چې په انتخابات وي نو خلک خپل نظریات ورکړي بالکل په یو آزاده فضا کې او موږ دغه ټول به مستند کوو یا به اصل ورځې ګزارش جوړېږي تر څو پورې
مننه اغلی کډوخیل درته وایي چې داسې ویل کېدل چې دغه جرګه به فرمایشي وي د دولت لخوا جوړه شوې ده څومره د خبرې په اړه باندې خبرګونونه په داخل د جرګه کې وکیلان څه وایي د خلکو
ګورې دا غلط یو اتهام وو تاسو پرون ولیدل کله چې دی غوښتل چې ښاغلی سیاف صاحب او همدارنګه داوودی صاحب په یو څلور کې چې هغه پیسې ترکیب قومي او ملیتي نشه په نظر کې نیولې وو جرګې ته وړاندې کړو چې له دې اسلام علیکم خو ته فامل نه راست نن به تاسو وګورئ چې نن معاونین او منشیان به ټاکل کېږي هڅه موږ د ښځې یو ګروپ چې بیګا مو هم فشار راو چې مېرمنې دوی معاون په واسطه باندې بځو معاونین کوټه کړل دا حق توګه شو منشیان کې د دې ونډه زیات شي چې بل اخر بیګا او چې ما خامې موږ ته اطمینان راکړ چې موږ دوا سهمه بعد معاونین به مېرمنو ته اختصاص ورکړو دې خاطر زه فکر کوم چې فرمایشي نه دا کوم چې فرمایشي و پرم ورکړو مجلس چې سره موافقه کړې و بلکې موږ انتخابات وکړو او نن سهار هم مثلا ریاست پنځه نفر پدې موږ په سمېچا کې کاندید چارې شو چې دوه مو طرف شو درې نفر رقابت وکړي یو نفر کې برنده شو
او څوک برنده شو تاسو په کمیټه کې مبارک دی اغلی کډوخیل درته وی چې د افغانستان لرو ولسوالۍ فکر کوم خزی راغلی دی سپینګيري خلک راغلی دی هغه له څه پیغام لري د سولې لپاره هغه څه وایي
باور وکړه هم څوک مختلف نظریات لري ډېر جالب نظریات لري د کومه دغه لري چې فکر کوم چې دا د ټول اساس نه خواله دومره افغان ولس زهنه او سیاسي مسائلو کې رسول چې تاسو ور نشئ کولای اما د ټول خبر برسره چې ټول هر یو ترخه تجربه لري او قربان شي وي د هم لیوال دته چې په څو طرف ته ولا شي
ډیر زیاته مننه کوم اغلی شینکی کډوخیل د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې غړی و د اوس پیو کمیټې کې د مشر په توګه ټاکل شوی دا 25 کاري کمیټې نن د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره په کار باندې لګیا شوې دي خپل اداري پلاوی لمړی ټاکلی دی همدغه کمیټو او تمه ده چې د سولې لوی مشورتي جرګې د عمومي مشرتابه لپاره هم د مرستیالانو همدارنګه د منشي لپاره بنن انتخابات کیږي او اداري پلاوی به ټاکل کیږي چې خپل کارونه مخته یوسي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه له فیروزه عزیزی اورو
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په داسې حال کې چې د سولې د مشورتي لوی جرګې له جوړېدو هرکلی کوي، خو وایي چې حکومت باید له دغه شان غونډو جوړولو او ورته د تدابیر تر نیولو دمخه د خلکو ورځنیو ستونزو او وړتیاو په اړه هم فکر وکړي. د دغه خونې ویان توفیق داوري نن ازادي راډیو ته وویل چې یوه اونۍ رخصت او د کابل د بازارونو تړل کېدلو خصوصي سکتور او د دغه ښار اوسیدونکو ته لوی تاوان اړولی دی.
د دې ترڅنګ چې سوله یوه مهمه او حیاتي موضوع ده، خو د اړتیا وړ توکو ته د خلکو لاسرسي موضوع هم مهمه ده چې باید ورته رسیدنه وسي. دا موضوع ستونزمنه او د اندېښنې وړ ده.
کابل د مشورتي لوی جرګې لپاره په اونیزې رخصتۍ او سختو امنیتي تدابیرو کې دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې له همدې امله په بیلابیلو خوراکي او تجارتي موادو بار له 2000 زیات بارلونکي موټر د کابل په دروازو کې درول شوي چې خصوصي سکتور ته به لوی تاوان واړوي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي له تېرې یوې میاشتې راهیسې د پکتیا ولایت په ډنډ پټان بندر کې په درملو بار موټرې درول شوي دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونې مشر نصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل دغه موټرې د قاچاقي او بې کیفیت درملو د وارداتو په تور درول شوي دي.
دا درمل د $1,000,000 په ارزښت دي. زموږ سوداګر یې څرنوالي ته معرفي کړي دي. یوه جدي ستونزه دا ده چې دلته لابراتوار نه لرو، مالونه نه ارزول کیږي او زموږ د روغتیایي سکتور اغېزمن شوی دی.
نوموړي وویل چې په دې کې شک نشته چې بې کیفیته درمل په قاچاقي ډول رواردیږي، خو زیاتوي چې دا د عامې روغتیا وزارت لخوا د راجستر شویو درملو موچنې دي.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼې باندې چې ازادي راډیو ډاټ کام ادرس ته لوستلی شي. اوس بور شو نړیوالې موضوع ته. د اسلامي دولت سخت دریز ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل په یو ویډیو کې څرګند شوی ده چې په ویډیو کې څه ویلي او دا ویډیو په کوم ځای کې جوړه شوې. د معلوماتو لپاره راسره په سټوډیو کې ملالې بشیر ده. بشیر، ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. دا راته وایي چې دغه ویډیو چیرته خپره شوې او څه ښکاروي؟
مننه ستانکزی صاحب. یاده ویډیو چې د دوشنبه په ورځ د داعش ډلې پر وی پاڼه خپره شوې ده، د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي ښکاروي. په دې ویډیو کې درې مول وهلي نارینه هم ښکاري چې د خبرو ته غوږ نیولی دی. په ویډیو کې ښکاري چې بغدادي ورو خبرې کوي او وایي چې داعش ډله به د دې ډلې د جګړه مارانو د وژل کېدو غچ واخلي. دی وایي چې د ده د ډلې عملیات د لویدیځ پر وړاندې یوه اوږده جګړه ده. بغدادي همداراز په سریلانکا کې تر 2500 زیاتو کسانو د وژل کېدو په اړه هم ادعا کوي چې دا حمله د باغوز د غچ اخیستلو په هدف سوی وي. د آنلاین فعالیتونو څارونکي امریکا میشتې ادارې سایت انټلیجنس ویلي چې په دې ویډیو کې بغدادي په باغوز کې د جګړې د پایلې په اړه هم خبرې کوي. دا جګړه په سوریه کې د داعش په آخري مرکز کې وروسته له هغه پای ته ورسېده چې باغوز د امریکا په ملاتړ ځواکونو لاسته ولوید. ستانکزی صاحب، د یادونې وړ ده چې پر ویډیو خپره سوې نیټه ښیي چې په اپریل میاشت کې ثبت سوې ده، خو د ویډیو کاروالی او نیټه یې نه دي تایید سوي. دا څرګنده نه ده چې دا 18 دقیقې اوږده ویډیو چیرته جوړه سوې ده. د امریکا په ملاتړ عراقي ځواکونه د بغدادي په لټه کې دي.
مخکې له دې چې دوم پوښتنه وکړم، د پخوانی ویډیو چې په موسل کې په یو جماعت کې فکر کوم خبرې کړې وي، نسبتا ځوان ښکاري، د ګیره تور او اوسې ګیره رنګ کړې غوندې ښکاري. دغه ویډیو ما مکتله، په دې اړه باندې څه ویل شوي دي چې څومره تغیرات په ویډیو کې راغلي که څنګه؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو وایند ویلي چې جیاد وزارت به دا ویډیو وارزوي او استخباراتي ټولنې ته به اجازه ورکړه چې کاروالی یې تایید کړي. د زیاته کړې ده چې امریکایي ایتلاف به یقیني کړي چې داعش ډله له تلپاتې ماتې سره مخامخ سي او ماته پاتې مشران به له عدالت سره مخامخ کړي. البغدادي او تلویشت کلن دی او تیر ځل لکه تاسو چې ویل په 2014 کال کې د عراق د موسل ښار په النور جومات کې په یوه ویډیو کې راڅرګند شوی و. هغه مهال د وینا پر مهال د اسلامي خلافت اعلان کړی وو. په وروستیو کلونو کې یو شمېر راپورونو د ده د ټپي کېدو یا وژل کېدو خبر ورکړی وو.
ډېره زیاته مننه کوم علي بشیر، به راسره خبرې وکړلې. وی ویل چې د اسلامي دولت په نوم دی وی وسلوالي سختریزي ډلې مشر چې ابوبکر البغدادي نومیږي په یو تازه ویډیو کې راڅرګند شوی دی او ویلي دی چې د خپلو جګړه مارانو غچ په واخلي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ازادي راديو ته غوګیست. نن د اپریل 13 مده پوره یو کال مخکې په همدی ورځ په کابل کې په شاشدرک سیمه کې یو خونړې چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې چې هدف یې افغان خبریالانو، د ګڼو ملکانو ترڅنګ نه افغان خبریالان وژل شول او ځینې نور ټپیان شول. په وژل شویو خبریالانو کې د ازادي راډیو درې ځوان خبریالان سباون کاکړ، عبدالله هنانځای او محرم درانی هم شامل ول. د ازادي راډیو به نن په دې اړه باندې ځانګړي رپورټونه تاسو ته ولري. تمه ده چې د ازادي راډیو په کابل څنګه کې به نن په دې اړه باندې غونډه هم وشي، په هغې اړه باندې به هم تاسو ته راپور خپور کړو. خو اوس به کابل ته ورشو. اکرام الله اکرام په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي دي او راسره وبغږیږي.
خونړۍ دوشنبه د افغانستان د رسنیو لپاره تور ورځ، هغه ورځ چې د ازادي راډیو د دریو خبریالانو تر اتسنګ پکې شپږ نور خبریالان او تصویر اخیستونکي په دوه بیلابیلو انتحاري حملو کې وژل شول. سباون کاکړ، عبدالله هننزی او محرم دورانی د ازادي راډیو درې همکاران چې په وینو سره جسدونه به خاورې شوي وي، خو غم او یاد له هم کورنۍ او همکارانو ته تازه دي. دوی تیر کال په همدې ورځ یعنی د ثور لسمه د کابل په شاشدرک سیمه کې په دوه پرلپسې انتحاري حملو کې وژل شول.
محترم اردن کوز مردی و نیخ پرونه پر همدی زا پای ترسیر یه تربیه چیز سباون کاکر ستاسو درانه حضور تا حضری رم دا خدای پامان.
دیرش کلن سباون کاکر دا زادی راڈیو ویدیو جورنالیس او دلو بول میدان ورزشی خپرونه چلون که و دا واده کرده و یو زوی در لود چه تر وجل که دو اتسو رزی روز تای زامن جوڑه شول. سباون کاکر لازادی راڈیو سالا پینزه کال کار کرده و.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سې شنبې پر ورځ د ازبکستان پایتخت تاشکند کې د سیمه هیوادونو د همکارۍ کانفرنس کې
و. ویش کلن عبدالله هننزی د زهرو د کاروان په نوم د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ازادي راډیو د ځانګړي پروګرام یو تن چلوونکی و. لواده یو کال تیر شوی او ماشومان نه درلودل. د ازادي راډیو سره نږدې یو نیم کال کار کړی او خو مرګي اجازه ورنکړه چې دا کاري موده وغځوي. هاو محرم دورانی چې تازه د ښځو لپاره د ازادي راډیو د ونیزي نیمې نړۍ خپرونې د جوړولو دنده ورسپارل شوې وه چې مرګ د لومړني خپرونې جوړېدو ته هم پرېنښوده. نوموړی د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي د دریم کال محصله وه. دورانی بویل د غوړی د اسلام سپیشل ماهیت نړۍ او خلکو ته وخی، نه هغه اڅیره چې تورستاني نړۍ ته وخی. د سبون کاکړ د کورنۍ غړي وای د یو کال پتیری دو سره لا هم د دوی درد نه دی کم شوه. د ځواني مرګ سبون خسر ویل چې د نوموړی د هغه یوی واقع کیسه وکړه چې هندستان ته پتیاره کې سپارو. دی وای دوی می چې کله هندستان ته استولی وو، نو کله چې په تیاره کې سپاره شول او تیارې لزمه کې ارتفاع ونیوله، نو بنیامین خپل مور او نیا ته ویلی وو چې د خپل پلار خواته می ورزو. ځکه چې بنیامین به کله هم مور ته ویل چې پلار می چرته دی، نو مور به ورته همیش ویل چې پلار دی اسمانونو ته تللی دی او بیا ناراضي. دا یوازې ځواني مر کاکړ له هنانځي او محرم دورانی نه و چې د دې خونړۍ او چاودنو ښکار شول، بلکې د نورو بیلابیلو رسنیو شپږ نور خبریالان هم د دې کاروان غړي وو. په همدې ورځ په خوست کې د بي بي سي خبریال احمد شاه هم د نامعلومو وسلوالو له لوري په ډزو وژل شو. د ځواني مر هنانځي میرمن فرشته هاشمي هنانځي وایي په خپل کور کې هر کله چې د هنانځي پاتې شیانو ته ګوري غم یې زیاتېږي. دی وای دا کمیس چې تل به یاخوس دې کمیس سره ډیره مینه وه. دغه هغه تر دي چې تل به ورنه استفاده کوله. څه شی به چې ډیره ضروري هغه د هننځي بیلتون دی. هغه نه یوازې زما د ژوند ملګری او هغه مې بهترین دوست او دراز ساتونکی او داسې کس چې هر وخت به مې د ژوند رازونه ورسره شریکول. نه موجودیت ما هر شیبه ډیره ضروري. دلته د ازادي راډیو د کابل په دفتر کې د یادو وژل شویو خبریالانو اتڅوکۍ هماغه سي تشې پرتې دي او مرګونه ګرد په پروت دي او د همکارانو له ذهن لا هم د تیر کال د تور ورځ نه د وتلې. د پښتو برخې نیوز ایډیټر اجمل تورمان
واقعا تور ورځ وه او تور ورځ ده. لا هم مانن هم دغه ورځې په خاطر باندې د خپل فیسبوک پاڼې پروفایل تصویر تور کړی دی. هغه همکاران چې کال مخکې په همدغه ورځ له موږ جدا شول نه هیریدونکي دي. سباون کاکړ، عبدالله هننزی او فرشته محرم درانی
د دې ترڅنګ نن دلته په کابل کې د افغان خبريالانو یوې ډلې هم دا ورځ ون مانځله. دوی په یوې اعتراضي غونډه کې د جګړې لښکېلو اړخونو وغوښتل چې د خبريالانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. دوی همداشان وویل چې باید ښکېل اړخونه له خبريالانو سره د اطلاع رسونې په برخه کې مرسته وکړي. او سانګزی صاحب، نن د ورځې په جریان کې به د دې نهو لسو خبريالانو یاد غونډه د ازادي راډیو په کوربتوب او همداراز د ژورنالیستانو د خوندیتوب د کمیټې په کوربتوب باندې یاد غونډه به جوړ شي. دا غونډه به د مازیګر په 5 بجو باندې وي. په دې کې به هم بیلابیل اړخونه برخه ولري، بیلابیل خبريالان به په دې کې خبري وکړي او دغه یاد به تازه کړي. بله سانګزی صاحب،
ډیره زیاته مننه کوم. اکرام الله اکرام له کابل له موږ سره خبرې کولې. د سباون کاکړ، عبدالله هننزی او فرشته مارم درانی او همدارنګه د شپږو نورو افغان خبریالانو د وژل کېدو د تلین په اړه باندې له موږ سره معلومات شریک کړل. وی ویل چې یو کال د ششترک له خونړې پیښې چې د اپریل په 13 تیر 2013 کال وشو، یو کال تیر شو او یو کال کېږي چې ځوان افغان خبریالان، نه ځوان افغان خبریالان نور له رسنیو سره نشته. سباون کاکړ، فرشته محرم دورانه او عبدالله هننزی د ازادي راډیو درې ځوان خبريالانو چې وژل شوي او یاد تل له موږ سره پاتې دي. اوس به هم د ځینو خلکو غږونه تاسو ته خبر کړو.
ستاسو له پیغامونو
شاهزاده نبینایم د کونړ ولایت څخه د ازادي راډیو د پیغامګیر خبرونې ته خپل پیغام وړاندې کوم. دا چې په کونړ ولایت کې د پیج ولسوالۍ په چپه دره کې د طالبانو او د داعش په خپل مابین کې سره شخړه ده، هلته سره نښتې دي. نو د هغه سیمو خلک بېچارهګان کړې په سر کړي دي او په طرف د ولایت را روان دي. نو زما د ټولو انجوګانو د موسساتو نه او د دولتي چارواکو نه مې غوښتنه دا ده چې زر تر زره د دغه بېوزل خلکو لاسنیوی وکړي. دا چې په خیب لخوې خرطوب سرونه د خپلو کورونو نه راوتلي دي یو جوړه جامو سره، نو زما غوښتنه دا ده په موسساتو غږ کوم چې د دغه ورونو سره زر تر زره کومک وکړي. السلام علیکم شهزاده نبینایم.
زه عبدالعزیز خاطرې زی تاسو ته دا پیغام ځم چې د روژې مبارکې د میاشتې په رارسېدو سره ټولو هټیوالو خصوصا بیا د شنو شیانو دوکاندارانو ته دا توقع او امید لرو د روژې مبارکې په برکت دغه خپلو مشتریانو سره تاسو خولت وکړئ چې ګرد خلک غریبانو مسکینان دي. باید چې هسې ونه سي چې ګرد درڅخه ازار چې ګرد باید چې درڅخه خوشحالۍ او شی په پوره قیمت ورکړي. وسلام.
د لوګر ولایت د اجر ولسوالۍ سره تماس کړم. د لوګر ولایت د اجر ولسوالۍ سرکونه خام دي او خلک ډېر له مشکلو سره مخ شوي چې یو ورته بل ولایت مریضان نیګراتې او بشې نیګراتې او هغه پلار کې مړ شي او چې لوګر ته اوړل ته طالبان هم اجازه ته اوړو هغه لانجه ده او څنګه د اشرف غني څخه دا خبره کې کوم کې یو لاره په حق کې او سلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوري. همدارنګه په ازادي رادیو ډاٹ کام باندې د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ توګه د نړۍ په هر ځای کې چې یاستې هم اوریدلای شئ. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:00 او 28 دقیقې دی. د پروګرام د نورو برخو لمعرفي مخکې به تاسو ته د ازادي رادیو د زینو دایمي اوریدونکو لاند را لګلې سمسونه وایم.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو غانو اوریدونکو د ازادي رادیو د اس ام اس 1313 پروګرام لپاره ځینې لاندې سمسونه را لګلې دي. له هغې ډلې شفی جان زدران د نادرشاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکلي دي، د ولس سترګې دې جرګې ته دي خو د افغانانو نفاق د سولې لومړی خنډ ده. برات خان اسحاق له هلمند لیکلي، له بولانه چې لویه جرګه د سولې دپاره ښه پرمختګ ده چې طالبانو هم پکې ګډون کړی وای. صفی الله صفدر له کابل لیکلي، هر ګام چې د سولې او ثبات لپاره اخیستل کیږي د ستایلو وړ ده.
دفتانی په نوم یو چا لیکلی د لوی جرګې غړي باید به طرف ډول حکومت ته د سولې رښتینی مشوره ورکړي. ځینې نور بیا د جرګې مخالف هم دي. کارمل لشکرګا لیکلی په کابل کې چې کومه جرګه جوړه شوې دي ته باید انتخاباتي لوی جرګه وویل شي نه مشورتي جرګه. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلی مشورتي لوی جرګه نمایشي ده او ولسمشر غواړي د دې جرګې له لارې د ځان لپاره کمپاین وکړي. تاسو هم کولی شئ د افغان بي سي ماته سوات له لارې د ازادي راډیو همدغه پروګرام ته چې لنډ لیکلي پیغامونه به وایو خپل لنډ لیکلي پیغامونه په واضح توګه باندې راواستوئ چې ستاسو له نوم سره یو ځای د موږ لخوا ولوستل شي.